په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې تود هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هغه د خبریال ته، امریکایي خبریال ته، بیرته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي چې د انتخاباتو پر مهال له دې هېواده ایستل شوی وو. نور رپورټونه هم لرو، پیل له خبرونو کوو. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورسپانیا خبریال ته چې مخکې ایستل شوی و افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. پاکستانی چارواکي په جنوبي وزیرستان کې د ډرون په بریدونو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او راپورټونه وایي وي کوردی خزی ځان وژون کې برید کړی دی او دا برید د اسلامي دولت پر وسلوال شوی. پوره خبرونه واوري. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورسپانیا خبریال ته چې مخکې ایستل شوی و افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. لوی څنوالی په یو فرمان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د نیویارک ټایمز خبریال ماتیو روزنبرګ کولای شي چې بیرته افغانستان ته ستون شي. دا ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نږدې همکار داود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د نوي حکومت لخوا دغه فرمان ځکه ورکول کیږي چې دا حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د اګست میاشتې په وروستیو کې له افغانستان نه د روزنبرګ د ایستلو پریکړه د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه د نیویارک ټایمز د یو رپورټ له خپرېدو وروسته اعلان شوه. په دې رپورټ کې د جګپول افغان چارواکو له قوله ویل شوي و چې که د انتخاباتو بحران حل نشي نو د چارواکي به غصب او موقت حکومت به جوړ کړي. د امریکا حکومت مخکې له افغانستان نه غوښتي و چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د امریکایي خبریال ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د هلمند چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نږدې راتلونکو کې ګډ عملیات په پام کې نیولي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي رډیو ته وویل د هلمند په شمالي ولسوالیو او په تیره په سنگین کې د عملیاتو پلان به ډېر سر د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا عملي شي.
ان شاء الله هغه پلانونه چې په راتلونکو کې عملي کېږي اختر نه وروسته په شمالي ولسوالیو کې عملیات وشي هغه به ډېر مفید وي، ځکه چې هغه بهرني ځواکونه او افغانستان په ګډه
په هلمند کې بیا امنیتي نشدې درې میاشتې مخکې وروسته لاغه پایل شو چې د 900 په شاوخوا کې وسلوالو پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. د دې نامنې لمن رورو څیرمه ولسوالیو کې جکی مارجین او زاده او مساکلات پراخه شوه. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو درې میاشتو په جګړو کې څه باندې 900 کسان وژل شوي دي. تاسو د ازادي رادیو ته وکی وسم د سیمه اونړې څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یو بادانې د بي پلوټ الوتکو په بریډ کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوې دي. دوی وایي په دې کې د وزبک وسلوالو یو قومندان هم شامل دي. په دې بریډ کې درې تنه نوټه پیان شوې هم دي. پاکستانی امنیتي چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط رسنوي ته ویلي یو بي پلوټ امریکایي الوتکې د وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو د روزنې په مرکز دوه توغندي وشتل. استخباراتي چارواکو ویلي 15 واړه وژل شوي وسلوال وزبکان وو او درې تنه نوټه پیانو هویت لا هم څرګند نه دي. پاکستانی ځواکونو د امریکا د پرله پسې غوښتنو وروسته په دې وروستیو کې په وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي او دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر زرو زیات وسلوال تر اوسه لمنځه وړي دي. کوردی جنگیالی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي د یک شنبه په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د وسلوالو سره د کوبانی ښار په شاوخوا کې په جګړو بوختو. دا رپورټونه لمخې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پروند کوباني خار ته څیرمه د وی غونډې ځنی برخینی ولیدي، خو د تازه هوایی بریدونو لکبلې پرمختګ ورو شوه. د ادریس په نوم د کوباني خار یو سیمهیز چارواکی ویلي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې کسان د محل لدی خارګوټ څخه د یو کیلومتر په واټن کې دي. د نوموړي په وینا یوازې هوایی بریدونه د دوی د پښاتم بول لپاره کافي نه دي. د امریکا د پاوز مرکزی کمانډانه په ویلامی کې ویلي چې د امریکا پاوز د شنبه په ورځ درې هوایی بریدونه په سوریه کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون لجیټل وتکو بم غورځونکو او هلیکوپټرو څخه د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف په شپږو بریدونو کې کار اخیستل شوی دی. بلخوا رپورټونه وایي وي کوردی خزینه ځان وژونکي د کوباني خارڅ خدب باندې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو برید کړی. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د یکشنبې په ورځ وویل دې ځان وژونکي کوردي ښځې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد په هغه سیمه کې چولي چې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا نیول شوې وه. د دې ادارې رئیس رامي عبدالرحمن د دې ادارې رئیس رامي عبدالرحمن وایي دې برید مرګ ژوب لاړولې خو تایید شوی شمېرې نه دی ورته څرګند شوی. کوردي خبري اژانس رپورټ ورکړی چې دې ښځې د کوردي ښځو په کنډکونو کې د پوځي قمندانې په توګه دنده ترسره کوله. په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي وایي چې له لارو کوڅو څخه په یوه برخه موانی لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو خبرداري ورکړې د دوشنبه په ورځ به چې نن ورځ د رسمیاتو له پایل سره د سړکونو د پاکولو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. دغلته د دیموکراسي پلوي اعتراض کوونکو لخوا ګڼې لوی لارې او د ښار واټونه او کوڅې تړل شوې دي. خو اعتراض کوونکو د لسګونو زرو کسانو د مظاهرو په اتمه ورځ وویل چې خپل ځینې لارې پرانیزي. د مظاهرو د ښار په مرکز کې پر کاروبار او د خلکو په ورځني ژوند اغیز کړی. مظاهره چې د 2018 میلادي کال انتخاباتو کې د هنګ کانګ د مشر د انتخابېدو پر څرنګوالي اعتراض لري. چین ټینګار کوي چې یوازې هغه کاندیدان به په دې انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي چې د بیجنګ لخوا مخکې له مخکې تایید شوي دي. په چیچنیا کې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت څانګې په ګروزنی کې د موسیقۍ کنسرت ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړی. دا کنسرت د هغه جشن یوه برخه وه چې د روسیې د شمالي قفقاز د چیچنیا جمهوریت د پلازمینې ګروزنی د جوړېدو د 196 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چاودنې 15 پولیس وژلي او 12 نورې ټپیان کړي. روسي خبري اژانسونو د رپورټونو له مخې د پولیسو افسران د تلاشۍ پر مهال پر یو ځوان مشکوک شول او کله چې د هغه خواته نږدې ورغلل مشکوک ځوان له ځان سره ساتلي چاودیدونکي مواد وچول. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولا نن په کیف کې د اوکراین له لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی په اوکراین کې د روانو اصلاحاتو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ژمنه، د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا ملاتړ د نولان د خبرو اترو په سر کې دي. نولان په داسې حال کې اوکراین ته ځي چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بیلتون غوښتونکي له اوربند څخه په تازه سرغړونو تورن کړي دي. دا وو خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات اوریدلی شئ. افغان حکومت د نیو ټایمز ورسپانې هغه خبریال ته چې مخکې له افغانستان نه ایستل شوی و افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره له دې خبره و چې د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت نه غوښتي چې د سولې په برخه کې دی له امریکا نه مرسته وغواړي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسې وایي ملا عمر په مشرۍ وسلوال طالبان باید نوره وسله کېږدي او له نوي افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. د پوینا پاکستان په دې چاره کې مرسته کولای شي. لا خغلی اڅکزي سره د ازادۍ رادیو ځانګړي تفصيلي مرکه په همدې خبرونه کې خبرو. په یو بل ریپورت کې به مولا دې خبر کو چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دې ورستوي کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شو مظاهرو او لاریونونو لامل رامنځته شوی سیاسي کړکیچ لا هم دوام لري. د خبرونه په پای کې د لوبو میدان او د ګولیا چار تنظیم پروګرام له یاده مواسي. دا ساده رادیو دا افغان حکومت د نیویارک ټایمز رسپانه هغه خبريال ته چې مخکې سل شوی وو افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ په یو فرمان کې چپرون خبر شو ویل دي چې د نیویارک ټایمز دا خبريال سمدستي افغانستان ته ستنېدل شي. افغان چارواکي وایي چې نوی ولسمشر دا پریکړه د بیان ازادۍ ته د درناوي پر بنسټ کړي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر رپورت کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال ماتیو روزنبرګ کولای شي افغانستان ته ستون شي. لوی څارنوالۍ دا خبر په یو فرمان کې اعلان کړی. لوی څارنوالۍ پرون په یو فرمان کې وویل روزنبرګ کوو غواړي د دې فرمان د خبرېدو له نیټې وروسته افغانستان ته تللی شي. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او نږدې همکار داوود سلطانزوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل نوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ځکه روزنبرګ ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
بلدې چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان ولسمشر پیس د حلف مراسم یاد کړل. د تصمیم ونیول چې د ماغم ارادې په اساس او د ماغ تعهد په اساس یاد بیان ازادي ته لري. د دې خبرنګار د بېرته راستنېدو که د یو غواړي د افغانستان لپاره بېرته راستنېدو ته زمینه مساعده.
د اګوست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه د روزنبرګ د ایستلو پریکړه د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه د نیویارک ټایمز د یو راپور له خپرېدو وروسته اعلان شوه. په دې راپور کې د جګپوړو افغان چارواکو له قوله ویل شوي و چې که د انتخاباتو بحران حل نه شي نو د چارو واګې به غصب او موقت حکومت به جوړ کړي. په دې راپور کې د کوم مقام نوم نه و یاد شوی. هغه مهال حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبریال د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړ او له افغانستانه د وتلو لپاره یې 24 ساعته وخت ورکړ. ښاغلی سلطان زوی وایي چې د روزنبرګ د ایستلو د پریکړې په اړه د ولسمشر احمدزی د ټیم نظر همغه دی چې پخوا و.
د انتخاباتو د کمپاین نه وروسته دا خبرنګار چې د افغانستان نه اخراج شوی و د هغې په هکله زموږ د ټیم موقف دا و چې د بیان د ازادۍ د خوندي کېدو لپاره د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي او دې ته ارزښت ورکړل شي.
د افغانستان حکومت څو اونۍ مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو شپو ورځو کې ماتیو روزنبرګ له هیواده وایست او نوموړی افغانستان ته ممنوع الورود اعلان کړ. د امریکا حکومت له افغانستان غوښتي و چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې خبریال ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ستون شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د افغان حکومت پریکړه په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو له ازادۍ څخه یو د پام وړ سرغړونه بللې وه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د سولې علي شورا وایي نوې افغان حکومت باید هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا نه مرسته وغواړي. د دې شورا یو غړي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل امریکا د دې توان لري چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان فشار راوړي څو له افغانستان سره د امنیت په برخه کې په کړو شپنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني احمدزی په تازه څرګندونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي. یوسف خان زدران یې په اړه له کابل رپورټ لري.
د ډیورین کرښې هغې غاړې ته د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو ملاتړ او په پا پاکستان کې د هغوی د مشرانو شتون له هغو ستونزو څخه دي چې د سولې عالي شورا یې د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو خنډ بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید نوی افغان حکومت له امریکا مرسته وغواړي. ښاغلی قاسمیار وایي امریکا کولی شي په پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستې په بندولو او اقتصادي بندیزونو په لګولو پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. زه دا په جرأت سره ویلی شم چې امریکا د دې توانمندي لري چې خپله او هم د پاکستان په مرسته د سولې پروسه پیاوړې کړي، لا زیاته زمینه ورته برابره کړي او بالاخره د جرګو او خبرو اترو له لارې دا قضیه حل شي. ښاغلی قاسمیار د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ارزښت په کتو وایي امریکا باید په حقوقي لحاظ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ او په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا تل ویلي په افغانستان کې امنیت د دوی په ګټه دی او پاکستان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کله هم خپلې هڅې نه دي سپمولي. له همدې سره وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ملکی حکومت په افغانستان کې د امنیت غوښتونکی دی، خو د هغه هیواد استخباراتي کړۍ بیا د خپلو اهدافو په خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې جنگ د حل لار نه ده او د سولې د خبرو لپاره زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هم د خپل حکومت په 14 کلنه دوره کې په وار وار له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې سیاسي خبرو اترو ته حاضر او سولې ته غاړه کېږدي، خو نوموړي ملت ته په وروستۍ وینا کې ومنله چې له دې ټولو هڅو سره هیواد ته د سولې پر راوستلو بریالی نشو. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم له نوي حکومت غواړي چې هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا او نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
نو دا خو معلومه خبره ده، امریکا وغواړي او برتانیا وغواړي، دا خارج مملکتونه چې وغواړي افغانستان خپل جوړیږي وروره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانم د خالد جان. منګ اوس دا وختونه لرو چې د امریکا او لندن مجبوره کوي پاکستان باندې زور راولي چې د افغانستان کې صلح راشي.
ټول حمایت دی پاکستان له طرفه ته چې مثلا ټول داډي په پاکستان باندې د شدل تکار کوي. دا ملک خو غړ غړ خلک لري. هغه په دې پوهیږي چې مثلا له پاکستان سره سوسی چې صلح راشي، له طالب سره سوسی چې صلح راشي.
امریکا او خارجي ملکونه د پدی باندې کینی په نورو ملکونو باندې په پاکستان باندې د بوج راولي. صدا کورونه دلته زمونږ په دې ملک کې نه کیږي. چار څه کوي خپل ملک کې دی کوي. اوس خو موږ امریکا سره لاسلیک وکړو او زمونږ د امریکا نه دا غوښتنه ده چې اوس موږ ته امنیت راولي، ملک هم جوړ کړي.
خو افغان حکومت تر اوسه د سولې د پروسې په برخه کې له امریکا کومې ځانګړې غوښتنې نه دي کړې. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په تازه څرګندونو کې له انګلستان غوښتي چې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د انګلستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کړې او د انګلستان مرسته یې په دې برخه کې اغیزمنه بللې ده. د کارپوهانو په وینا افغان حکومت باید په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره د سولې پروسې په وړاندې پخوانۍ تېروتنې هم اصلاح کړي او د سولې او امنیت د ټینګښت په لاره کې په قوي اراده کار پیل کړي.
په ریپورت کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي او ځینو عامو افغانانو څرګندونې واورېدې چې وایي که امریکا پر پاکستان فشار راوړي، پاکستان کولای شي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم وایي چې پاکستان باید د خپلو امنیتي او اقتصادي ګټو په خاطر هم نور په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي او افغان طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته آماده کړي، چې د ده په وینا د پاکستان تر وسلاندې خبره ده. له ښاغلي اڅکزی سره مرکه لرو، خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مشتریان د ازادې رادیو خپرونی د موبایل ټلیفون للارې اوریدلی شي. که د اتصالاتو د شرکت مشتری یاست، 8790 نمبر ډایل کړئ. د ازادې رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د ملا محمد عمر په مشرۍ وسلوال طالبان نور باید وسلې کېږدي او له نوي حکومت سره خبرې اترې وکړي. د ده په وینا پاکستان باید د خپلو امنیتي او اقتصادي ګټو په خاطر هم نور په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي او افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. د ده په وینا دا د پاکستان تر وس لاندې خبره ده. محمود خان اڅکزی وایي که افغانستان او پاکستان وغواړي په لږه موده کې په سیمه کې امنیت راتلی شي او دا هم ممکنه ده چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ویزه هم ختم شي. خو وایي که باور نه وي، امنیت نشي راتلی او پر ډیورن کرخه کندې کیندل یو ملت نشي سره بیلولی. دا کار پر یو بل نور هم بې باوري زیاتوي. له محمود خان اڅکزی سره د ازادۍ راډیو دغه مرکه چې په کوټه کې بارکوال میخیل ورسره کړي وړاندې کوو.
په دې څلوېښت کال کې چې دا جګړه وسوه، کېدای سي یو علت یې همدغه وي چې د ډیورنډ کرښې ستونزه لاندې حل. که فرضاً پاکستان دغه ضمانت وغواړي چې په پاکستان کې میشتو پښتنو ته چې کوم حقوق دوی غواړي موږ ورکوو او دوی دلته په یوه ایالت کې تر یوه یونټ لاندې دوی اوسول غواړو، خو بیا به شرط دا وي چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژندل کېږي. نو آیا د دې سیمې پښتانه به ورته تیار سي؟
دا خبر دی نه ده، اوس د شرطونو وخت نه دی. پاکستان او افغانستان، جهان هم وای، افغانان هم وای، پاکستانیان هم وای، دو جلا مملکتونه دي، دو جلا آزاد مملکتونه دي. دا شرطونه گچ نه کوي. خبره ده باور ده، د ملکونو د ملتونو منځ کې باور. زه به داسې ووایم، یورپ ډېر بد جنگ سره وکړ، دوه حالانکه زموږ جنگ تر هغو ډېر زورور دی، خو موږ چونکه بل قسم خلک وي، خلک دا خبر څنګه شماري؟ لومړی جهاني جنگ د 1914 بیت 1919 پورې، دویم جهاني جنگ بیا د غونی اوږد و تر 1918 وسیلې دی. انګریزان پلانای 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 یو خواته و، جرمني پلانای 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 بل خواته و. ډېر سخت په لکونو خلک مړه شول. چې دوی جنگو باوجود نن یورپ داس دل تقریبا انگریزان ورته چنګ سول کنه یو کرنسی روانه یو کامن کرنسی چلی یورو پاسپورت هم تقریبا نسته منسکی لوکون انسانان د ورځې شته کیږي په دې ولکو نی په جازو کې پرته خیږي په مورچانو کې سار ما جام نو چې هغه دا کولای شي دلته کېدلی شي ما بالکل باور دی که یو د افغانستان او پاکستان د مملکتونو اولسون منسکی وروري جوړ شي زما دا یقین دی په منسکی پاسپورت ختم شي په منسکی بیا شي ختم شي او چې دوه ملکونو منسکی نه پاسپورت نه ویزه یې ته څه دی چې دا لیکه څنګه دا لیکه څنګه
گوتی خدا دی منوال کیج لتیر مے میاشت رئیس دلتا په بلوچستان کې 400 کیلومتر کند یا خندقونه کندل کیجنو ایا د پخپل د باور لمن زوړل نه دی
ګور وین به باور پخپل نه جوړی ده د به باورې اخر په شید منز زی د جرمنی او انګریزانو نن چې کوم به باورې و د پاکستان او افغانستان په تاریخ کې تصور نشکوله چې جرمنی کوم ناورین جوړ کړ په ماسکو کې د ټفوجونو چې نه وتل یا د هغه مخکې نیپولین په ماسکو سره بد ورځ جوړ کړ یا نیپولین په ګرد یورپ کې نو خلک دا نه وسه فرانسیان د زمړو یو نیپولین رانی مزه چکو چکو یا زمړو د هیټلر د کول خراب شي زمړو موږ بچانې ګر ملک باور جوړول مشکل کار نه دی باور چې موږ کند جوړو په کند ملتونو نظر جلا کیږي په کنو په پلانا دا د تاریخ دغه څه په کار د شپات سي دا په خپل د خبري باسان کې د خبرو ته ټینګال به تب باور دا جوړېدل شي چې رسنګ وګزار سره کومه ته ول ملکي څوک دا وای چې دا پښتون اسلام آباد ته ګوري هغه پښتون وو کابل ته ګوري دا خبره دې صحیح بالکل دا پښتون اسلام آباد ته ګوري هغه پښتون وو کابل ته ګوري په دې معنا چې دلته به دا پښتون سیالي برابر وي بلوچ به سیالي برابر وي دا فیډریشن خراب زکه دی بد ورځ زکه د امر شلاګان زکه راځي چې خلک یو دستور څنګه نشته یو عین څنګه په کوم ورته یو عیني جمهوریت پاکستان جوړ شو بیا بدلته هر د ملک په خوشحالي او بم خوشحالي ممکن پنجابیان سندیان بلوچستان په لکونو خلک سار ماشان مزدوري له کابل لزی اگر راځي د کراچي کې ملي کې راسي سم دنیا جوړ کو برابرې کو شو مو کای راغلی ده او که څوک وای چې خامخا نه منم امریکا کشک څنګه ده پرچې کشک
تاسو اوس په مرکزی پارلمان کې درې څوکۍ لري تاسو په شمول او دلته په بلوچستان ایالت کې هم له دوه نور غوندونو سره ائتلافي حکومت لري نو څه فکر کوي چې آی اوس په دې یو کال کې تاسو ته دا څرګند سوچ په پاکستان کې اوس د نور قومونو په شمول پښتون ته به هم پراتلون کې وخت کې د سیالانو په سترګو وکتل سي
پاکستان یو رضاکارانه فیډریشن دی دلته فاتیو مفتون شته رضاکارانه فیډریشن به خوند زکه کوي چې رضاکارانه فیډریشن د جهان د ضرورتو مطابق خپل عین بدلی او د انساني ضرورت مقدس دي انساني ضرورت مقدم وي انساني ضرورت مطابق عینونو زکه بدلی کوي انسان وایي لوی جرګه او پلانې کار کوي نو یو جمهوریت پاکستان یو جمهوری فیډریشن یو جمهوری آئین د انسانانو په یو پر بل په باور باندې نور صفا کېدلی شي نور ش کېدلی شي او حاضر تر رسیدلی شي چې بیا څوک دا نه وایي چې ته څوک یې زه څوک یم
تاسو چې په پاکستان کې د پښتنو د وحدت خبره کوي ستاسو د ګوند له تاسیس راهیسې تاسو غواړئ چې په پاکستان کې پښتانه باید په یوه صوبه کې واوسیږي آیا دې هدف ته د رسېدو لپاره مو اوس ډېر مزل وهلی دی او کله ډېر مزل پاتې دی
مطلب ولسونه زده کړه کوي پښتون ولس د پښتنو پارټیانې باوجود دی چې جدا جدا پارټیانې دي ډېر زده کړه کړې ده پښتانه ولسونه بل به ګډ سیاسي پارټیانې غټ پارټیانې او مینیشل پارټۍ د پدې معنا شیرپال خان پارټۍ د پدې معنا مولانا فضل الرحمن دی حتی پدې معنا جماعت اسلامي ډېر لوی برخه لري په پښتونخوا وطن کې پښتونخوا ملي یو پارټۍ ده دا یو ډېر لوی پک شي کړی او دا زه دا مثبت کار بولم ډېر ښه روغلی وسره دي پاپس کې ملسونو سره لري جلسې کوي موجود دي چې اختلافات یې سپک کې ستوري ستر خبري ناروا خبري یو بل پسې نه کوي نو دا یو مثبت مستقبل یو ښه مستقبل پیلامه ده ممکن کېدای شي مولانا فضل الرحمن دا ووایي چې پښتونستان زنده باد راځي چې پښتانه یو کلتور صوبه جوړ کړو او زنده زه ورته وایم یاس پندیا ورته چې بردار شریعت کوي دا خلک په خوښه شریعت کوي خلک مرګ درد بدی ورځ نه انسانان ته حقوق دي الله پاک وایي انسان قدر وکړي ممکن مشر متفق شو بلی شي
خو د دې لپاره چې کوم قانوني اړتیا ده آیا په ایالتي پارلمانونو یا په مرکزی پارلمان کې هم تاسو د خلکو باور تر لاسه کړی دی چې
د ورکول انساني ضرورت مقدم او مقدس دي انسانان ضرورت پیښو او انسان دا باید وسی انساني ضرورت الله پاک هم قوانین مات کړی دا اصول غټ کتاب دی دا غټ کتابونه موږ خدای پاک وو زبور دی انجیل دی قران شریف دی موسی علیه السلام کتاب دی تورات او زبور او قران کریم کدا شوای چې انساني ضرورت او انساني فکرونه او انساني وجب او انساني بکر پلمن کې نه جنگ پاکستان پلمن کې کدا مول کدا جوبې میت نه وای نو په کار ده چې د الله پاک د ټولو کتابونو جبې وای نو انساني ضرورت مطابق کتابونه بدل سی ودی الله پاک بدل کړی دی یو کتاب بل کتاب بل کتاب اخري جهاني کتاب قران کریم کې نو انساني ضرورت چې الله پاک مخ ور کړی دی بیا پاکستان عین به سبلادی بیا د افغانستان عین به سبلادی بیا په ریسو د انساني ضرورت مطابق به عینونو بدلیږي انساني ضرورت مطابق بلرونو بدلیږي انساني ضرورت مطابق ملکونو جوړیږي ونیږي هغه حالت په مثبت انداز باید راشي په مثبت انداز نه چې خلک مجبور شي خپل ملکونه مات کړي یا په مثبت انداز ممکن دا چې ورځ راشي موږ ژوندې امره ممکن که موږ سړیتوب وکړي موږ انسانیت وکړي ممکن د ګرد اسلام منځ کې نه پاسپورت نه لګي
د افغانستان له جمهوریت مرپایل کړنو د پاکستان پر جمهوریت په پای ته ورسو ل تیر یو نیمه میاشت رئیس اسلام آباد د پاکستان عوامي تحریک او د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونو په لویانو يرغمل کړی دی څه فکر کوئ چې دوی رښتیا د غیو یو ډله د بدلون لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د غبل وایچ په انتخاباتو کې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي سوي دي کنه پټ د یو ډول جمهوریت د سی جوړول دي یا جمهوریت لنګتی راچول دي جمهوریت را پرځول دي
دا بختوري بولی کې پرځدي دا چې چا روان کړی وو پر هغه خو ډیر لو گواهی یو په خواني ستر درستیز وکړ او د یو ملک ستر درستیز چیف اف آرمی سټاف دومری ناپو دومری ناروا کتن کې دا نه شي خدای مکه دی به خبره بکی چې هغه دروغ نه سخت کړی دی هغه به حقیقت نه دی اړیر صفا وکړ ډیر ښکارا یې وکړه خو موږ ته دا ګټه راورسوله چې د دوی دغه حمله جمهوری سیاسي مثبت خلک متحد کړ او پاکستان کې په وښ په تکاله کې په لومړي ځل د شی لاس د کیغس لاس د مرکز ټول پارتيانو متفق شوي او په لومړي ځل پاکستان سیاسي پارتيانو وویل چې جمهوریت آئین او پارلیمان خوندوره پکې دا اوسه چې ګرد عدلي نظام د سر ودرې دی بل پکې دا اوسه ډیره خوندوره چې دغه سره ګډ شو جرنالیزم سره ګډ شو اخبارو سره ګډ شو او چې د ستر دستیز سلمبیک دا انټرویو چې کو بلل سي پاکي ډیر خوند خبر دا چې دا بربادي دا لږ جوړ شوی و دوی به دا کول دا به کېدل دا به کېدل خو د پاکستان نوې ستر درستیز راحیل شریف ورته ودرېد چې یا نو چې راحیل شریف هم په ګډ کې بس د پاکستان بد ورستې راشو په جونه جوډیشری اخبارات سیاسيان چې پر دې متفق سي چې یو آئین به پارلیمان وی جمهوریت وی جمهوریت دا اعتراض کې دلای شي چې ولسواکي جمهوریت چې ولسواکي پرفیکټ حکومت نه دی مکمل حکومت نه دی لیکن جهان دې وی په دې متفق دی چې دا تر نورو حکومتو زیات مثبت شي دی نو جمهوریت داسې معلومیږي لکه بالکل اکسیجن چې د انسانانو لپاره ضروری دی پاکستان که څوک وایي پاکستان جوړو که څوک وایي پاکستان پر ما ګران دی که څوک وایي پاکستان باندې ځان وژنه که څوک وایي پاکستان زما مور ده دا غیر لپاره لومړی شرط دی چې بلته جمهوریت یو جمهوری پاکستان تر قیامت چلیږي یو جمهوریت افغانستان تر قیامت چلیږي بس راسي تیر هیر کو کچا بر سربت کړی دي کمر د چا سر سره کړی دي راسي د نوې سره بسم الله کو یو جمهوریت ش پر مختللی پاکستان جوړ کو یو جمهوریت پر مختللی ش افغانستان جوړ کو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او چې تاسو سره د ازادي رادیو د ځنګړې مرکې دویمه برخه اوریده
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دوستانو د اختر په ورځو کې هم د افغانستان د کرکټ د لوبي ملي ټیم په آسیایي لوبو کې په سیالیو بختو او لوبي کولی د خبرونه په دوهم نمای کې د لوبو له میدان په پروګرام کې تاسو د کرکټ د روانو لوبو حاله موریدل شي د ګړی اشار تنظیم پروګرام هم په دوهم نمای کې لرو چې په هغه کې داونې د اختر لپاره ځانګړي برخي جلا شوې دي زموږ غږله ساده رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبرېږي باید یادونه وکړو چې له ماښام لوونه بیا د سهار تر وو پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدلی شي. که په ښارونو کې نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 هم اوریدلی شي، او که انټرنیټ لرې بیا نو که د نړۍ په هر ګوټ کې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې کېدونکي دي. ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته چې مخکې ایستل شوی و افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې ده. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نږدې راتلونکي کې عملیات کیږي. پاکستانی چارواکي